ulländista. د افغانستان د خبريالانو مرکز د ټلو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویلي چې خغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی خوشی شوی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبريال په توګه یې ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې انی پرون دوشنبه په یو خبر پانه کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده د کړیا ویلی و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبريال زمير زهير او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدی د طالبانو په توقيف کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزه وطن بایه و سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 1:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. دې شورا د لندۍ په څلورمه او بخې په څلېرشتمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بیسر هدا ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي د افغانستان د روغتیایي برخې ستونزې د صحي تاسیسات د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. ایم ایس ایف په یو مفصل راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي، له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون په مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدا خطر رامنځته شوی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د ایران د بشري حقونو بندیوان فعال نرګس محمدی نن د خپلې محکمې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. وروسته له دې چې میرمن محمدی د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه، دا د هغې د محکمې لومړۍ غونډه وه. د محمدی د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدی چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10مه په وسلو کې د دې په استازولۍ د نوبل جایزه ترلاسه کړه، ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایرانی وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفا د اسرائیل په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلی چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بېځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفا ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور خوندی ندی.
تاندی چانگی
دا زوانانو خپرونا
جوړونکای همایون هیواد
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چټول بروغ او جوړ وای. د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالی یو مهمه موضوع ده، هم دې مسلې ته تم کیګو. په دې خبرونه کې په قاچاق لارو د تللیو ځوانانو خبرې ووري.
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي، آسان خو نه ده
یاره. یو مړی روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ته ځوان زړه کې سی وطن کې پاتې
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاس اور کې، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وای تر په خو اوس وضعیت ډیر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتی ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اروپا ته قاچاقي سفر کړی وای ډیر سخت یې تیر کړی دی.
قاچاق لري خو بیخي سخت دی، آسان خو نه ده، هر څوک ته وای آسان ده، یعنی آسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکشته، وژل پکشته، وشتل پکشته، اولګه پکشته، توند پکشته، هر څه پکشته. اوس مشکلات ډیر دي، بیخي سخت دی، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی والا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه، راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لږ د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو، همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټول لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترېنه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره موهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلېږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري، هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسېږي. چې ورسېږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي، زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته، تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو ترڅنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي؟ په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمي ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي؟ پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بیکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري؟ ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی وو. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قومندان نه د پټکي د په سر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سرې. چې هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چیرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښه کېسي په وطن کې پاتې شي؟
مننه سحر صاحب. حلیمي صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ورزیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لوی بدبختی ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته په ښوونځیو کې، په علمي مراکزو کې. هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته، هغه ټول له منځه تللی دي، وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سحر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عوامل ته مو اشاره وکړه چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوي؟ یعنی فکر کوي چې دا یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډیره کړي؟
په یو ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډیر زیات ضرور او اړین دي، چې یو لوږې نه نجات ته او دوم ویره د ویرې نه نجات ته. کله چې په یو ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني. نو ورو پورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر ازاله ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار لغم مري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه دی لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سيد اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران ده، مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي ټول هیوادونه دغسې په تاریخ کې له مسایلو له ستونزو نه عبور کړی د تیر سوي دي او بیا بلاخره تمدونه او پرمختګ ته لاره پرانستې ده. ولې په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود و یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود و، نو دلته هغه د لیډرشپ مسله د لیډرشپ خلا موجوده ده سي ځوانانو ته بلاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي، خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، په هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي. باور وکړي واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک، په ورځ ورځو هلته بندیان دي، په ورځ ورځو هلته دا زه انسان سي در سره مخامخ غږیږم. زه په یو پوسټ او په یو دغه سي یو څو وخت مخکې په رسنیو کې پنجونو باندې تور پورې سوی و سي د افغانستان په مکاتبو کې نه پیګم مخدره توکي استفاده کېدل. د هغه شخص پاک لمه یو پوسټ کړی و سدا یې خنه دی ویلي زنی ول سوایم، زه ټارچر سوایم، زه بندي سوایم، زه زیات سوایم، دا زه خپل ژوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو هغه ته به ځوان څه خپل داتون کوي ویني؟ ځوان به څه دغسي؟
البته حلیمی صاحب تر دې دمه ډیر په موجوده وضعیت خبري وشو چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډیره کړی، خو که تاسو وګورئ ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوانې په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوانې اسناد اخلي خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډیر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته چا ته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي یا امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي، دا لامل یې څومره مهم دی؟
هیواد صاحب زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې که له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه راولاړ شي یا حداقل راټیټه شي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې راځي سي، هغه اصلا د دې وړ نه دي سي انسان ور به هغه لارې تجربه شي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده باید وایم سي. باور کوي دا اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي، ډیر نور ملګرو ته مسجونه کوي چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو. لکه تاسو چې ویل هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده، چې د پلانکي زوی بهر کې ده، اوس مازوی باید ولاړ شي او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالي کېږي او ډېر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې که په دې باندې خبرې وکړو دا یوه ډېره غټه بدبختي ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي. مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سهار صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم، تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري. ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای سي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه د تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل ته هم نه کتل کېږي. په عادي شکل سي یو څوک کولای سي په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای سي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
او یو علت هم کېدای شي چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي؟
کاملا همداسې ده.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکرونه کې چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بیرته ځوان نسل ته، نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه، زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د 11 کالو هلک، د 15 کالو، د 14 کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو مریضانی چې یا واورې د دوی پښې وهلي، یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانی ورپیدا شوي. داسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی په د مهاجرت کچه راټیټ سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو. سحر صاحب، غوښتل مو له تاسو دا واورو، په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسو مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسو دوی ته څه وایئ؟ لری څه وایئ ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونو تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو په واورو کې پراته وي او سرنوشت یې معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسې هره ورځ وینو چې جسدونه یې ورک وي او د ځینو له اوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي ته لري هغه ژوند ده، حد اقل ژوندی خو یې، حد اقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهیږو، دوی هم په دې پوهیږي، او موږ تاسې ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نیو ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي. له دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بل اخره بیا د ټولنې دی اوګو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی اوګو بار ګرځي، نو دغه له بد نه خو بدتر حالت بیا نو ظلمخه کوي.
خالي می صاحب، غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم واورو چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او که نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سحر صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمینه ورته مساعده په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای سي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای سي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم، من هیڅ د یو ځوان چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، دوی مرګونی لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه، هیواد سه د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغه دلته په میاش په کال باندې د بیخي د کور څخه نه سی وته، یاد د پښې خوږیږي، یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده، کدوې کولای سي د تحصیل لپاره د هیواد څخه وځي، کدوې کولای سي په نورو علمی سیمینارونو یا علمی اصولي لارو څخه وځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی کاچاکی لارې تجربه کړي، د کورنۍ او د دوستانو د خپلوانو څخه جلا سي، نو دا ډیره خطرناک لار ده. په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکړي، او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنکړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ سي، ځکه دا ډیره خطرناک لار ده، مرګونې لار ده. په دې لار باندې ټول خلک خپل ژوند د لاس ورکوي، بیا افغانان ډیر غریب خلک دی، بیچاره خلک دی، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاسه ورکی، نو بیا دغه ټول ژوند کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولی سي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یي، خوښه تر شامه که نسي کولی نو بیا دوی کولی سي خپل همت وکړي په وطن کې د یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.